افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریوی بلې خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم. ډېر برخه د ازادي رادیو دو اونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده. خزو لپاره نیمنړی او د غراز د اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لند خبری برخه لرو. دا لند خبری برخه به د دې سات په خبرونو سره پیل کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه اعلان کړل. بلینکن پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو محدودیتونو مسؤول یا پکې داخل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. بلینکن مشخص نکړه چې په دغو نویو بندیزونو کې د طالبانو څومره مشران یا نور چارواکي په نښه شوي دي، خو له دې مخکې هم د تیر کال په اکتوبر کې هم ورته بندیزونه لګولي وو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې نن او سبا په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې اټکل کړی دی. د دغې ادارې د خبر پاڼې له مخې د پنجشنبې او جمعې په ورځو با په بدخشان، میدان وردګ، بامیان، دایکندي، فراه، هرات، غور، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب او بادغیس کې شدید واوره وشي. له دې وړاندې واوره او ورسره سړې څپې په افغانستان کې د نږدې 200 کسانو ژوند اخیستی او په لسګونو زره څاروي هم له منځه وړي دي. په افغانستان کې سږنی ژمی داسې مهال له واورو او بې سارې سړې څپې سره مل دی چې خلک تر پخوا ډېر بې وزله او امکانات محدود دي. پرون چهارشنبه په پیښور کې په لسګونو پولیسو په یوه اعتراضیه لاریون کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ښار پر یوه جمعه د دوشنبه د ورځې د خونړي ځان مرګ برید په اړه بشپړه او شفافه څېړنه ترسره کړي. په دغه برید کې چې د پولیسو د کلک امنیتي زون دننه جمعه باندې وشو، د وژل شوو کسانو شمېر 101 ته رسېدلی او د ټپیانو 221 تنه ښودل شوی دی. ویل شوي اکثره قربانیان د پولیسو افسرانو. موتاریز پولیسان په پیښور کې د ژورنالیستانو د مرکز مخې ته راټول شوي او یو شمېر مدني او سیاسي فعالان هم ورسره یو ځای شوي. د ساجد علي په نوم یو موتاریز ازادي راډیو ته وویل چې پولیس افسران مجبور شول چې پر چارواکو د فشار راوستو لپاره لاریون وکړي، ځکه دا د پولیسو افسران دي چې په دغه ترهګرۍ او ناامنۍ کې وژل کېږي.
مونږ راوتی یو، مونږ خپل افسرانو ته ریکویسټ کوو چې مهرباني وکړي په مونږ باندې سټینډ واخلي او درېږئ. نو که چېرته مري، تر ډی اس پی پورې، تر انسپکټر پورې، رینکا پورې، نن سبا په دهشتګردۍ کې شکار دی، تر کومې پورې به کې اوس چې کوم دا اوشوا دماکا یا دې ته هیوي بارود ګیر چاپېره ښودلی شوي دي، دا خودکش نه ده، ځکه چې دوه خودکش هم راوله داسې چتې دی لړکي.
د علي دراز په نوم د دغه اعتراضیه لارون یو بل ګډونوال وویل، پولیس غواړي دا ځواب ترلاسه کړي چې څرنګه یو ځان مرګ برید دومره ویجاړي رامنځته کولی شي. په لومړي سر کې د پاکستاني طالبانو د ډلې ټي ټي پي یو قومندان د دغه برید مسؤلیت اخیستی و، خو وروسته د دې ډلې ویان محمد خراساني په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړل او ویل دا د دوی پالیسي نه ده چې په بریدونو کې جماعتونه، مدرسې او نور مذهبي ځایونه په نښه کړي. د امریکا د خزانه وزارت د روسیې پر 22 اتباعو او شرکتونو نوي بندیزونه ولګولې. د وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل، هغه کسان او شرکتونه چې له بندیزونو سره مخامخ شوي د روسیې په دفاعي چارو کې ونډ لري او د دې هیواد په پوځي صنعت کې رغنده رول لوبوي. دا اقدام د اوکراین په جګړه کې د روسي پوځیانو د کمزوري کولو په هدف ترسره شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت همدارنګه ویلي، دغه بندیزونه به روسیې ته جګړه سخته او ګران بیه کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین جنگي ماشین به هم کمزوری کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي اسرائیل اوکراین ته د پوځي مرستې لیږل نه ردوي. نتانیاهو پرون چهارشنبه له امریکایي سي ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل، د یقینا له کیف څخه د پوځي ملاتړ په اړه غور کړی و. د اسرائیل صدر اعظم په جلا توګه د دې یادونه وکړه چې اسرائیل چمتو دی چې اوکراین ته د اوسپنیز چتر په نوم د توغندیو ضد دفاعي سیستم په ورکولو غور وکړي. نتانیاهو همدارنګه وویل چې دی چمتو دی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي که چیرې دواړه لوري او د امریکا متحده ایالات ورسره موافق وي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پایل کې مو ویل، د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالتونو پر طالبانو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ښځو پر زده کړې او کار د بندیزونو په غبرګون کې پر طالبانو د ویزې نوي بندیزونه پرون په واشنگټن کې اعلان کړل. بلینکن په یو بیان کې وویل، زه نن دغه اقدام کوم او د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړو، د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې داخل دي، د ویزې دغه نور بندیزونه لګوم. بلینکن زیاته کړه، د طالبانو په دغو ظالمانه اقداماتو کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له کاره د ښځو د راګرځولو لپاره د هغوی پریکړې هم شاملې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې واشنگټن به خپل متحدو هیوادونو سره په همغږۍ کار ته دوام ورکړي ترڅو د ده په خبره طالبانو ته څرګنده کړي چې د دوی کړنې به د پام وړ تاوان ولري او له نړیوالې ټولنې سره به یې د اړیکو د ښه کېدو مخه ډپ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر 2022 کال په اکتوبر میاشت کې هم په افغانستان کې پر ښځو د فشارونو په خاطر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر کولو ورته بندیزونه اعلان کړي وو، چې هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي وو چې دغه اقدامات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ خنډ وګرځي. د طالبانو په لسګونو مشران د امریکا د متحدو ایالتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. د طالبانو سرپرست حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغو نویو بندیزونو د اعلان په وړاندې سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه لګولي دي. ډېری ښځې له کوره بهر له کارونو منع کړي او همې نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو پورې له زده کړو بې برخې کړي دي. په همدې موضوع کې تمکې او له امریکا د سیاسي چارو شنونکو یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد هم را سره وصل دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه جوړ پخې.
اتمن وام اوریدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو پر یو شمېر مشرانو او نورو چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړ، که څه هم په مشخص ډول انتونی بلینکن ونه ویل چې په دغه نوی بندیزونو کې څومره د طالبانو مشران یا غړي په نښه شوي دي، خو څه فکر کوئ چې دغه ډول بندیزونه آیا معاصر دي؟ آیا طالبان به له دې راوګرځوي چې خپلې پخوانۍ پریکړې بیرته واخلي؟
لومړی تر دې چې بیرته راشم چې څومره معاصر دي دا پریکړې، یعنی دي معاصر په حقوقي او تخنیکی لحاظ باندې، په نړیواله کچه باندې د سفرونو بندیز لګول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي توګه کار دی، او تر دې وړاندې هم د طالبانو په خورا ډېرو مشرانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سفري بندیزونه لګولي وو. او تر دې وړاندې چې د پوا کې وي، اما موږ ولیدل چې څو اونۍ وړاندې د طالبانو یو وزیر چې هغه په همدې نوم لړ کې وو، هغه ازبکستان ته سفر وکړ او په دې عقله باندې هېڅ عکس العمل هم ونه ښودل. دوم بحث دا دی چې په افغانستان کې پېښ شوي دي، چې په افغانستان کې روان دي، په ځانګړې توګه په میرمنو باندې چې کوم فشارونه روان دي، د هغو ټول حقونه تر پښو لاندې کېږي. دا د طالبانو د واکمنۍ دغه کوم سختات چې د ایران کړی دی، چې د افغانستان واکمنه اداره ده، د همدې پرېکړه ده. په دې کې د افرادو کله چې د افرادو یادونه کېږي، دا په خپله یو ډېره ضعیفه پرېکړه ده. د بېلګې په ډول ټول همدغه وایي، د طالبانو ټول مشران همدا وایي چې دا پرېکړه ده، د دوی د مشر چې د امیر المؤمنین ته وایي، د هیبت الله اخندزاده پرېکړه ده. نو هیبت الله هغه څوک دی چې پرته له هیبت الله بل چا لیدلی نه دی، بس همدا هیبت الله دی چې ځان یې لیدلی دی. دې نژدې ملګري چا څوک په دې نوم باندې نو نه سفرونه کوي، نه چا تر اوسه لیدلی دی. اما که چېرې دغسې پرېکړې کېږي، مؤثریت ته اوسه راځمه، مؤثریت به یې خورا ډېر کم وي چې تاسو مشخص اشخاص په یو نوملړ ته راوړئ چې دوی سفر نه شي کولی. اما د هغو په استازیتوب، د هغه ایدیالوژي استازیتوب، بیا نور کسان کولی شي په دې کې چې هغه سفرونه وکولی شي. نو زه په ډاډ ویلی شم چې دغسې پرېکړو مؤثریت خورا ډېر کم دی. اما طالبان په دې کې شک نشته چې طالبان به په فکري او ذهني لحاظ تر نور فشار لاندې هم راشي.
ډېرې سترګې واشنگټن ته ور اوښتي او امریکایي چارواکو هم ډېرې توندې څرګندونې کړې وې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په وړاندې. کله چې د تیر کال په ډسمبر کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار باندې بندیز ولګاو، له پوهنتونو یې نجونې او ښځې را وګرځولې، نو امریکایي لوړپوړو چارواکو وویل چې طالبان به د دغو کړنو ځواب ورکړي او توان به یې وګالي. یعنی فکر کوي چې دا هغه شدید اقدامات دي چې ډیرو له متحدو ایالتونو یا له واشنگټن څخه هیله کوله چې د طالبانو پر ضد به واخلي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په قضیه کې واشنگټن پرون هم خورا ډېر رول درلود، نن هم لري او سبا به هم لري، لکن هغه ډول چې لازم وي هغه ډول چې توقع کېدله واشنگټن هیڅ ډول عکس العمل نه دی ښودلی. د څو ورځو لپاره هغه د تلویزیون نومي کڅوړې کومې مرستې چې روانې وي افغانستان ته د بشري مرستو په نوم، البته ما د هغو څخه موجودل چې طالبان ښکاره استفاده کوي، تر څو پورې چې هغه څلوېښت میلیونې کڅوړې د څو درېو څلورو اونیو لپاره نه وې تللی، دوی تر واک لاندې د افغانستان بانک هیڅ آکشن نه و کړی، یعنې ډالر یې بازار ته نه و ایستلی او افغانۍ خریداري نه و کړې. ویشل کې دی یا حزمی دی هر رقم چې هر اصلاح شو تو کارو هم دا به عمل ته ځي. نو زه ډاډه یم چې واشنگټن اوس هم افغانستان ته د پاکستان لاینه کوي، د پاکستان د پالیسۍ لمخه افغانستان تحلیل ته وړاندې کیږي. ټامس اوس هم پاکستان کې دی او د پاکستان سره د افغانستان په موضوع باندې بحثونه هلته کیږي. واشنگټن په مستقیم ډول د افغانستان په قضیه کې اوس رول نه لوبوي، البته د دې هغه غیر ناتو څخه وتلی ائتلافي هیواد چې په سیمه کې د پاکستان له بده مرغه د پاکستان د هغه ستراتیجیک ډپ اصطلاح چې پاکستانیانو ته کارېږي، اوبو د پالیسۍ له مخې د افغانستان په هکله باندې واشنگټن پریکړې کوي.
ډېر مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد چې له امریکا را سره وی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د نوي اقدام په باب چې د طالبانو پر یو شمیر مشرانو او غړو یې نوي بندیزونه اعلان کړل، په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر لوړ پوړي پوځیان وای هیواد کې پاتې یو شمیر همکاران تر سختو امنیتي ګواښونو لاندې ژوند کوي. دوی وای ګڼ شمیر پخواني پوځیان په جبر له پوځي لیکو ایستل شوي او دا مهال د اقتصادي ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه هم ورته متوجه دي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د پخواني نظام له یو شمیر جنرالانو سره کتلي او هغوی ته د پوره امنیت ډاډ ورکړی دی. جزئیات د اساس الله الدین په دې رپورت کې.
د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمیر پخوانی یو جنرالانو سره په خبرو کې ویلي اوس د دې وخت را رسیدلی چې پخوانی ټپونه پټ شي او په خبره یې د کار لپاره اخلاص او مینې ته اړتیا ده. مولوی محمد یعقوب مجاهد د چهارشنبه په ورځ یو شمیر پخوانی یو جنرالانو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ژمنه ورکړی چې شته ستونزې به یې ورهواري کړي.
اوس به په نوی عزم په قوي اراده کوشش کوو چې د دې اسلامي هیواد اسلامي نظام په هر قیمت وي دا وساتو او د دې خاورې څخه دفاع وکړو.
معلومه نه ده چې پخوانیو جنرالانو د طالبانو دفاع وزیر ته د کوم ستونزو یادونه کړې، خو د غونډې په خبره شوې ویډیو کې چې طالب ویندویانو رسنیو ته لیږلي ښکاري چې یو شمېر دغه جنرالان طالبانو سره د افغانستان په دفاع کې د همکارۍ خبره کوي. یو شمیر پخوانی جنرالان بیا وایي افغانستان کې د دوی پر همکارانو کړې تنګ شوې او وخت نا وخت د طالبانو لخوا وژل، شکنجه او زورول کیږي. د ظفر قلی اردو په خوانی قومندان جنرال عبدالرؤف ارغندیوال وایي کوم متقاعدو جنرالانو چې د طالبانو د دفاع وزیر سره کتلی امنیتی اندېښنې لري او د ډله کې یو شمیر ګواښل شوي هم دي. ښاغلی ارغندیوال د بیلګې په ډول د جنرال شعورګل یادونه کوي چې د طالبانو د دفاع وزیر سره یې کتلی، خو د جنرال ارغندیوال په خبره همدې شعورګل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د طالبانو شپږ میاشتې زندان تیر کړی او د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخلاص شوی دی. عبدالرؤف ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل پخواني همکاران افغانستان کې ګڼې ستونزې ګالي.
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم، نه یوازې دغه جنرال صاحبان بلکې ټول پخواني پوځیان او امنیتي کسان د طالبانو لخوا په مرګ او شکنجه ګواښل کیږي. طالبان په یو ډول سره دوی باندې فشار راولي چې راسي او په سیمبولیک ډول فزیکی حضور پیدا کړي. طالبان د دوی له حضور او د خبرو له نشرولو افزاري ګټه اخلي.
د افغانستان د پخوانی یو امنیتی ځواکونه یو بل جنرال هم چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل دای او د کورنۍ غړي چې په افغانستان کې وسی هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. که څه هم طالبانو د 2021 کال په اوړي کې له بیا واکمنېدو سره هم مهاله پخوانی یو چارواکو او امنیتی ځواکونو ته بخنه اعلان کړه، خو باوري راپورونه خودلې چې طالبانو پخوانی پوځیان وژلي یا تریتم کړي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د 14 کال په لیندۍ میاشت کې خپور شو راغلی چې طالبانو د واک په لومړنیو څو میاشتو کې یوازې څلورو ولایتونو کې لسلو زیات پخوانی امنیتي او پوځي سرتیري وژلي یا تریتم کړي دي. په دغه سازمان کې د افغانستان یوې څیړونکي فرشته عباسی ازادي راډیو ته وویل 2022 کال هم پخوانیو افغان ځواکونو ته ښه کال نه و. هغې دغه کال کې د خپل راپور د موندنو په اړه وویل
دوایی د بشری حقوقو د څار سازمان راپورونه لا هم ښیي چې د افغانستان د پخوانی دولت ځواکونه د طالبانو لخوا په زور تریتم شوي دي.
طالبانو تر دې وړاندې د پخوانیو پوځیانو د وژلو یا شکنجې راپورونه رد کړي، خو منلې ده چې ځینو ولایتونو کې ممکن د شخصي دښمنۍ له کبله یو شمیر پېښې شوي وي. د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر 3.5 لک ته رسیده او د چارو یو شمیر کتونکي وایي که د دغو پخوانیو سرتیرو ستونزې حل او د حکومت چوکاټ کې جذب نشي، ممکن هر ډله ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر له یو شمیر پخوانیو جنرالانو سره په کتنه کې هغوی ته د امنیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر پخوانیو پوځیانو ویلي چې د طالبانو وسلوال ورسره ناوړه چلند کوي. پر همدې موضوع زما همکار اسدالله لودین د پخواني جمهوري نظام د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال محمد رادمنش سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې له پخوانیو جنرالانو سره د مولوي محمد یعقوب مجاهد د لیدنې کتنې هدف څه و؟
طبیعتا هیڅ دولتي مقام خپل رعیت او اپوزیسیون ته اخطار نه ورکوي. په هیڅ ځای او په هیڅ نظام کې داسې موارد نه دی ښودل شوی، اما لیدل کیږي چې هر ورځ په کابل، ننګرهار، پروان، لوګر، غزنی او هرات کې جنرالان او افسران نیول، تکول او وژل کیږي. اما مولا یعقوب چې میانه رو سره یادیږي او د طالبانو له رهبری څخه تر سوال لاندې دی، فکر کیږي چې سابقه افسرانو ته خپل خوشبینی ښودلی وي.
جنرال صاحب، فکر کوئ چې پخوانی افسران او جنرالان به د طالبانو په اردو کې بالاخره ځای پیدا کړي؟
سابقه منصبداران په وزارت دفاع کې د شپږم ګوتې په شان دوی سره معامله کیږي، چې یقینا دوی سره د مسلکي افسرانو په حیث ښه چلند نه کیږي. په وزارت دفاع کې میانه رو او افراطي طالبان حضور لري، چې د دوی افراطي ډلې یقینا منصبدارانو ته همیشه ګواښ پیشوی. افسران به دیر تیت سطح که مسلکی چارو تا مصروف دی، لیکن جنرالان ده قوی ارتباطاتو او قوی شناخت پا اساس ده گوت پیشمیر اشته، اما بی صلاحیت چی امرو نهی تا دخالت نکوی. طالبان ده وزارت دفاع پی اداراتو که خپل کنترول ساتلی دی.
تاسو له خپلو پخوانیو پوځیانو حال احوال لري؟ هغوی دا مهال په څه وضعیت کې دي او څه ډول چلند ورسره کیږي؟
متقاعد جنرالان او افسران تقاعدي معاش ورته نشته او طالبان دوی ته وعده ورکړی اما نه ورکوي او چا د دوی آواز هم نه اوري. په افغانستان کې افسران او جنرالان سخت او چارو ته په شخصي توګه مشغول دي، او هغه کسان چې ایران او پاکستان ته تللي هم تر تعقیب لاندې دي او هم مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پوځي چارو پوه او د افغانستان د پخواني حکومت د دفاع وزارت پخواني وایان جنرال محمد رادمنشو چې د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د هغه کتنې په باب نور معلومات را سره شریکول، یا خپل نظر را سره شریکاو چې پرون له یو شمېر پخوانیو جنرالانو سره کتلی او هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به خوندي وي.
سره دمیان خلیم را بندول لګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم، من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د انجلې د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي، زموږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
دل ول ول ور لامل دنجلې په ژوند کې کوم کړهونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختی په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې په لور باندې د ول ور په نوم باندې اخیستې وي، خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غوړي، او دا ولور بیا معمولا ډیرې پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل انجلې ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلنه شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړي وایي چې د کورنۍ دود لمخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تو یا نازما گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخستای دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازی وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیره بیا ولور د زوم په مارک هم تمامي کی. نوموړی نور بدی پایلې هم راته وایي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنې یا تلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار ترې وغواړي. دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دې کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي، او بلاخره د عمر تویش یا تادیر شو کلونو پورې رسیږي چې زمونږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا دې کله په دیرش کلنۍ کې واده کوي بیا کار کوي، زحمت واسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یارانو ډېر وخت غواړي چې وخت به ترې تېر وي، او بل هغه انرژي چې کومه دغه هم د یې متاسفانه له لاسه ورکوي، او بیا د دې توانۍ نه لري چې دا پراتونکي خپله یو لویه ستونزه او لویه مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د هغې سبب ګرځي، ګڼ شمېر غټ او واړه جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډېر داسې لوی او واړه جرمونه رامنځته کېږي، او ځکه چې ځوانان چې کوژدۍ کړې ده هغه ولور د پوره کولو توانۍ نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي، تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي، او دا چې دوی هم ژوند له ډېرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه او لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی، ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي، او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي، او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډېر رنځ وړي، او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډېرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول دی چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي، یو امید ورکوي، یو هیله وربخي، چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوس ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډېری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دغې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدۍ کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي. یا هم تاسو وګورئ زموږ همسایه هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډېرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژدۍ په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډېره لویه بدبختي ده چې ډېره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د اسمت الله په خبره په ډېرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور راکم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته او څه موده وروسته بیا متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډېره لویه ننګونه په هیواد کې دی، او ډېر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډېر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي، خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلۍ حق ده چې هغه د هلک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پرېښودل سوی دی، هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کېږي، او هغه مهر د انجلۍ شرعي حق ده چې انجلۍ ته باید په لاس کې ورکړی سي، او انجلۍ یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بېرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلۍ دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د انجلۍ حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده، او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستل، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخه کیږي، او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي، او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور، زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولوار واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پرې اخلي، یو څه لواسه یې که څه کومک یا مرسته کوي هغه دې مورسره وکړي. د پلار کور یې د نجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د نجلۍ ژوند خرابوي، د نجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرامه وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرامه وي. خواست او خواهش مې له د ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ځوان مه تباه کوئ، د هلک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې زموږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډېر ولوار ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
نجلۍ د دې لپاره نه وادېږي چې په هغې باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغې به ارزښت ډېر وي. د انسان ارزښت هېڅ داسې متا په دنیا کې نه پیدا کېږي چې د نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي یا د انسان د ژوند ارزښت ولري. نو راځئ چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکړو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکړو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات دي چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې مې پتللې دي باید ښه یې وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیستې ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانس کې د ولوار د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه شوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعاً یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې. خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج شوی ده، له همغه پخوا زمانه څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج شوي او رواج شوي، له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي، دا رقم خبره. بیا د هغو سویت څه لږ زره لوړه ده، د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یوه مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفدار نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی، د انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی. نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده. ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي، ټول خلک قیمت یو رقم اقتصادی طور نه لري سه د قیمت واچوي یعنی د ولور پیسې پوره کې زمونږ ډیری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کېږي. نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مه هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي، نه داسې بوج واخلي د هلک په سر یې واچي او ووایسه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قالین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کېږي او بدې ورځې ویني، تانې ورکول کېږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قالین لوړ دي تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه واقعه به څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې دی چې باید زیات قالین واخیستل سي، او معمولا د افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرقونه کې د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بین شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره با ارزشه دي، دومره با ارزشه دي چې هیڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته یې ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې بعد پریکړه کې که نه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندېږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي. خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلی کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپله لور قربانی کړی ده، طرف مقابل ته یې ورکړی ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې، څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي. یعنی طرف مقابل کور ته راځي، حداقل یو نظر تر واخیستل سي، زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلۍ ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي، جګرخونی کوي، زاړي او بدې ورځې کوي. بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل سره کړای دا تر سره کړی دا خپل ندامت او پښیمانی خو بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپل کوم وخت له کورنۍ سره د ولور زیانونه یاد کړی دي او آیا د تاسو واده کې لزوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا ما خپل په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی دی ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ. هلک د دې لودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی. ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره با ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سیب د طلا واخلي. خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړاوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی چې مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم. هیله مې هم له نورو کورنیو همداره چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري. په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلې. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اهمیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یا تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي. مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی باندې ښیي، زه په ښار کې ژوند کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و، د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښیئ او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره وځي، نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ مالې وله په ما خو مور پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوې نه یم. خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ چې وله زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي. نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوې او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، دوی ټولو ناس باندې څنګه څه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
د بلوار د دود د مخنیوي په اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پیل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دیش میرا لمو سره اړیکه ونیسی. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د مور او پلار د حقوقو په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. په پایل کې ښه راغلاست، درته وایو ستړي مشي، په خیر راغلی.
تاسو ته او تاسو درنه اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی پرزیونه وړاندې کوم.
کدر ته وایي چې مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟
مور پلار په اولادونو باندې کوم حقونه لري؟ دا خوازی خبره ده چې دمون په جامعه کې افغانستان ټولنه کې مور پلار ډیر حقونه لري او اولادو ته په کار ده چې خپل مور او پلار د هر مشروع په ځای امرو ته اطاعت وکړي او د هغه ځواب ووایي. مور او پلار د اولادونو لپاره یو معنوي ارزښت دی. پرته له مور او پلار نه نور انسانانو په منځ کې دونه با اهمیت او مهم کسان نور نشته. مشخصا ویلی سو سه یعنی که دسې وشمیرو باید د خپل د مور او پلار اطاعت وکړي، خبرې ومني او د ښه چارو مشورې پلي کړي او د هغو د نه مانګي په صورت کې کوم کار ترسره ونه کړي او همیشه د خپل مور او پلار آرامتیا، هوساینه او خوالی په نظر کې ونیسي. که مور او پلار په هغه کې کیږي نو بوډا کیږي یعنی آخر عمر ته رسیږي، نو په دې وخت کې اولادو ته په کار ده چې دوی توجه ډیر وکړي او نفقه ورته برابر کړي. نو دا ټول حقونه د مور پلار اولادو باندې لري.
په افغاني ټولنه کې تر کومه بریده د مور پلار حق ادا کیږي؟
په افغاني ټولنه کې متاسفانه د مور پلار حقونه کله ناکله پښو لاندې کیږي او متاسفانه مونږ په خپل ټولنه کې د صحیح سیستم په دغه مورد کې نه لرو. او افغانستان کې تاسو خپل پیږي سه مشکلات او په دانش او دغه سه منابع اوس خلک پدی پوسه د مور او پلار سره حقونه دی پدی چندان نه پیږي. هم دی وجه سه دوی خپل مور او پلار اکثرا زوروي او مشکلات پیخیږي او دا بیچارهګان خصوصا په اخر عمر کې ډیر بیچاره سي او بیواز لسی او خپل اولادونو لاسه کړیږي او زوريږي. او باید دوی د هم دینی اخلاقی او قانوني نظر مکلفیت لري اولادونه سره خپل مور او پلار ډیر ښه وساتي او ژوند نور سره تیر کی او ویزا یا امرونه بد اخلاقی او زورونه ورته ونه کی.
هغه اولادونه چې د مور پلار د زورولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او آیا مور پلار ورته چلند اولاد سره کولای شي؟
هغه اولاد چې د مور پلار د زورولو لامل کیږي، مور پلار څومره دردوي او آیا مور پلار ورته چلند اولاد سره کوي شي؟ دا داسې مشخصا درته ووایي اوس دغه مور او پلار چې دی دا همیشه اولاد باندې سوځي او ترحم لري. نو هیڅ مور او پلار دا نه غواړي چې اولاد یې بیچاره سي، در په در سي، بیکاره سي یا پرته له کوم مسلک نه ژوند وکړي. نو په دې وجه هیڅکله مور او پلار خپل اولاد هغه چلند سور مور او پلار سره کوي اولاد مور او پلار نه غواړي چې خپل اولاد سره وکړي. نو په دې باره کوي سو وایو سو دغه مور او پلار چې دی دوی همیشه د خپل اولاد خیګنه غواړي په ټولنه کې. نو هغه اولادونه چې د خپل د مور او پلار په حق نه پیږي، هغه زوروي یا آزار ورته رسي یا خپل حق و نفقه ورته نه ورکوي، نو دا د دوی نازواني ده، د دوی بد اخلاقي ده، یعنی د دوی دا خی سے دوی واقعیان پودی نه د پوسه وای سے پودی دنیا کې پودی جوان کې کوم کسان ورته ډیر ارزښت لري. مور او پلار د ټولو نه با ارزښت او ډیر مهم دی، هر چا ته مهم دی. او دا پیغمبر سره پودی باره کې فرمایي سے جنت د مور او پلار د پخو لاندې دی. نو هیڅ کله موږ ته اجازه نشته. او الله تعالی په خپل قران دمشان کې سو ضلع فرمائی دی تاسو خپل والدین و مور پلار سره نیکی وکی او خی خبر ورته وکی، یعنی په اسلام کې سره نیک خبر مور پلار ته وکی، هغه ثواب لري، اجر لري. نور دی وجه بد اخلاقی، بد کردار دا د اسلامی و اخلاقی و اجتماعی نظر ډیر بد ده. او کرک لرو واقعا واقعي مسلمانان په دې کې ډیر نفرت لري. او هر مسلمان ته دا پکار ده سه خپل د ښه شخصیت لپاره، د خپل د ښه ژوند لپاره باید خپل مور او پلار سره نیکی وکړي او هر خبرې ومني او د هغو د امر لاندې ژوند وکړي.
اولاد ته څه کول پکار دي تر څو والدین ورته خوشاله وي؟
اولاد ته پکار دی چې هر هغه مشروع امر باید والدینو د مور او پلار باید عملي کړي. که ورته وایي چې کار وکی کار دو وکی، که ورته وایي درس دو وایي خپل درس دو وایي، که ورته وایي سه بی ځای دی نه ګرځي بی ځای دی نه ګرځي، یا ورته وایي سه عمل ونه لري، یا اطاعت د الله تعالی وکی، یا سخه پیرزوینه یا مشوري ورته لري، خامخای عملی کوي. په دې سه د مور او پلار خبرې اولاد باندې واجب التامین دی، د خامخا منی د مکلفیت لري. نو مویل سه د مور او پلار نه پورته کوم مشخص آدرس انسانانو ته نسته، سه د دوی خبرې ډیر مهم دي. نو اولاد ته هیڅ حق نه لري، نه شرعي نه انساني نه اخلاقي، نو هیڅ حق نه لري د خپل مور او پلار خبرې په ځمکه واچي او په هغه قصه کې بنشي او به احترامي ورته وکړي. مکلفیت لري سبا ته عملی
د مشرانو مشوره خبره ده چې وای څه چې کری هغه بریبي، هغه اولادونه چې والدین زوروي دوی خپل به لڅ ډول کړنو سره مخ شي.
دا خو ډیر ښه خبره ده. مشرانو مشوره خبره ستاسو ویل هم ده، ستاسو خبره ته تایید په اساس مثلا سو وای څه کری هغه بریبي واقعیت دی. نو په دې وجه که اولادونه خپل والدین زوروي، مونږ تجربه په دې لرو سکه هغه کسان سره خپل مور او پلار زوروي د هغو په قصه کې نه دي، یا ورته خپل حقونه نه ورکوي، نو دوی هم په دنیا کې هم په آخرت کې در په دري ژوند خراب وي. مشخص مونږ هغه لرو ورته دغه کسان سره د مور او پلار په قصه کې نه دي، نه په جامعه کې دوی شخصیت لري، نه په ټولنه کې شخصیت لري، نه په دنیا کې خلک ورته توجه کوي، او نه په آخرت کې. الله تعالی په ډیر موارد کې د خلکو طویلې د دوی عقد مور او پلار دی، او دوی ژوند په دوزخ کې په جهنم کې نو هلته به سوځي تر هغه چې مور او پلار دوی ونه بخي. نو په دې وجه مور او پلار د انسانانو لپاره یو لویه هستي ده، لویه نعمت دی. نو د دې نعمت د ساتلو لپاره هر اولاد مکلفیت لري، لکه ګل دوی وساتي او دوی ژوند ښکلا کړي، او ورته هر توقع لري، مشروع توقع لري، هغه باید ورته پلی کی آماده کی ورته برابر کی، لکه نفقه، تداوی، یا کالای ورته جوړول، ډوډۍ ورته تیارول، یا کوم بل مشکل لري دغه ټول ورته حل کی. دا د اولاد مشخص شرعي قانوني وظیفه ده، د دې نه پلی کی دو په اساس دوی ته دنیوي او اخروی سزاګان ورته مخمخ کیږي، او د دوی ژوند به تیاروی او خرابوی.
په اخر کې باید تاسو مشوره اولادونو ته څه وی، دوی څه ډول برخورد غوره کړی چې والدین ورنه خوښ؟
په اخر کې ما مشوره غو اولادونو ته دادې چې دوی مغه سه په یو وخت کې دوی به غسی سپینګری سي زول سي او ناتوان سي په ژوند کې، هر چاته مجبوري او دوی د خجوند مختولولو لپاره خپل اولاد ته ضرورت پیدا کړي. نو مغه سه اوس دوی مکلفیت لري خپل مور او پلار لاس ونیسی، خی خبر ورته وو کی همیشه مسکا ورته ولري، او د خی خبر او خی او مسکا لرل او د دوی د هغه غختنه سه دوی واقعا ورته ضرورت لري، دوی ورته برابر کی او مشکلات حل کی. دغه مشورې د ورته لرم، هیڅ حولات په هیڅ شکل سره حق دان لري خپل مور او پلار سره بی ځای خبر وو کی، بد اخلاقی ور سره وو کی، او دوی خبره ونه منی. په دې سه پیغمبر سلام پوسو موارد کې حدیثو کې فرمایي چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکي، او الله تعالی هم چیرن فرمایي په قران د مشان کې چې تاسو خپل مور او پلار سره نیکی وکي بد خبري ورته بنه کوي. نو اخلاق د هر مسلمان اساسي او ډیر مهم بخش دی. په دې باره کې پیغمبر سلام بیا فرمایي چې تاسو نه ډیر ښه خلک د ښه اخلاق لري. نو په دې وجه مونږ پرته له مور او پلار نه هر چا سره مکلفیت دال رو سخه اخلاق ولرو خیر او یو ولرو او خجوان خپل جوان کې ولرو خصوصا مور او پلار خود ټولو نه پورته دی او ډیر حقونه اولاد باندې لري. اولاد په هیڅ شکل او صورت حق دان نه لري سه د خپل پلار یا مور د خلاف کار وکي یا خبرې پزمکه واچوي او د دوی خبره ونه مني. په دې وجه غوښتنې مې دا دی سه د کتاسو غواړي سه ښه شخصیت ولري، ښه ژوند ولري او په دنیا او آخرت کې کامیاب اوسي، نو مکلفیت دا لري سه خپل مور او پلار مخفه کوي او د دوی هر خبرې ته په پام ونیسي او عملي کوي. پودی سو تاسو پودی دنیا او پاغه دنیا کې کامیابی ویم لاسراشی او د ښه شخصیت لرونکو خوندان اوسئ.
قدر من اوتونکو دا ودی بشری او اساسي قانون خبرونه په دې خبرونه کې مو د حقوقي چارو لچړونکو تاج الدین منصور سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
سوال حافظ نوزم کا پوہرم چه پر جڑا دے لکتے نوزم پوہ دول ہارش پہ نپس دینا وینا ماں دام ویل چھ دا بینو